سلامونه او ستړي مسي د مچالېډو په خبري غړي کې مز عبدالحی کاکړ کله کوم هله د سیرو جوړ او خوشاله بس د سر ریپورت مو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ حنیف پښتون څلور کال وروسته له بنده خوشي سوی دی. د دې ترڅنګ په کراچي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د نیولو په پښین کې د روغتیا پالانو پرلت او نور یو شمېر ریپورټونه لرو، خو په پایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان حنیف پښتون او فهیم وزیر وکیل وایي چې هغوی تر څلور کلن درسته له زندانه خوشي شوي دي. هلته د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچي څانګې مشر په ګډون یوولس کسان نیولي. په هند کې د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې د مالی وزیرانو او مرکزي بانکونو مشرانو غونډه د یوکرین جګړې په اړه د اختلافاتو له کبله له موافقې پای ته رسېدلې ده. او سم د خبرونو تفصیل، د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعالان حنیف پښتون او فهیم وزیر وکیلان وایي چې دوی دواړه له زندانه خوشي شوي دي. عرفان پیرزاده نن تر عدالتي کاروایی وروسته مشالې ډټول چې د بنو عدالت قاضي پر هغوی لګیدلې تورونه ناسم وبلل او د دوی د بری کولو حکم یې ورکړ. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون هم پر خپلو ټویټر پاڼو او فیسبوک پاڼو دوی د خوشي کولو خبره کړې ده. د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچي څانګې د مشر په ګډون یوولس کسان نیولي او د یوې میاشتې لپاره د جیکب آباد جیل ته لیږلي دي. د سند د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي پرون د نوم نه ښودلو په شرط مچالې ډټول چې د غورځنګ د کراچي د مشر نورلا ترین په ګډون یې په یوولس کسانو د درې ایم پیو لاندې مقدمې درج کړي دي. د چارواکو په وینا دغه کسانو په سهراب ګوټ سیمه کې د حالاتو خرابولو هڅې کولې چې پولیس یې نیولي او د اګست تر شپاړسمې یې بندي کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون پرون مچالې ډټول سره په خبرو کې تور پورې کړ چې ریاستي ادارو په نږدې میاشتو کې د پی ټی ایم په لسګونو فعالان نیولي او پرزدی د دروغو د پوینه مقلمه جوړ کړی دی.
سیاسی خلکو ته په بد سترګه قتل کیږي، هغه خلک چې د انساني حقوق خبره کیږي دوی هغه په تری ایم پیو کې هم بند کوي او هغه حالات ته ملک ته یو تریټ ماري. دوی ملک د انساني حقوقو په وایلیشن چلول غواړي.
بلخوا د سند حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل میمن پرون مشالې ډټول چې څوک هم د قانون پر ضد کار کوي یا د حالات خرابولو کوشش کوي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. پولیس وایي په سوات کې د پاکستان تحریک انصاف دوه مخکشان په عدالت کې د حاضري پر وخت نیولی دي. د منګوري پولیسو مشر ډي اس پي امجد علي نن مشال ریډیو ټول چې د پی ټی آی د منګوري شاروال شاهد علي خان او د ملکن ډیویژن څخه د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی فضل حکیم گرفتار شوی دی. نوموړي وویل چې دواړه مشران هغه مهال ونیول سو چې د ترګري مخنیوي عدالت یې ضمانتونه منسوخ کړل. پر دواړو مشرانو د مې نهمې د پیښ په تړاو د ترګري ضد عدالت د خلکو پارولو او د بغاوت مقدمه درج کړې دي. دواړو تر گرفتاری وړاندې ضمانت اخیستی وو چې نن په عدالت کې حاضر سول او عدالت یې د نیولو امر جاری کړ. پولیس وایي دواړه مشران د منګوري په تاڼه کې بند او د پلوټون لپاره عدالت څخه د جسماني ریمانډ اخیستو درخواست جمع کړی دی. په پاکستان کې یو سل اووه پنځوس یونیورسټي کالجونه او تعلیمي ادارې غیر قانوني ګرځول شوي دي. د هیواد د لوړو زده کړو کمیشن هایر ایجوکیشن کمیشن نن پر وبپاڼه د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو د غیر قانوني او ناپیژندل شوو کیمپسونو فهرست خپور کړی دی. د ایچ ای سی په وینا په دې ادارو کې د هر ډول درجه پروګرام زده کوونکي ډیګریانی به په رسمیت نه پیژندل کیږي. زده کوونکو ته سفارښتنه سوي چې په فهرست کې شامل تعلیمي ادارو کې داخله ونه کړي. او یو بل خبر، په هند کې د شل هلوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د ټولنې جی 20 د مالی وزیران او مرکزی بانکونو د مشرانو غونډه د یوکرین جګړې په اړه د اختلافاتو له کبله بې له موافقې پای ته رسېدلې ده. د جولای پر اتلسمه د ګجرات په ګاندینګر کې تر دوه ورځو خبرو وروسته شریک اعلامیه خبره نشوه او پر ځای د قربهین د خزانه وزیر نرمیلا سیتارامن د غونډې لنډیز او د پایلو سند خبرولو ته اړه شوه. نوموړي تر غونډې وروسته خبریالان ټول چې خپل لنډیز ځکه خپور کړي چې د ټولې نګړې هیوادونه د روس او یوکراین جګړې په اړه ګډه ژبه نه لري. د هغې په خبره د جګړې بیانولو او تشریح کولو ژبه مستقیما په انډونیشیا کې د جی شل ټولنی د پروسجنی سر مشریز له اعلامی اخس سوی د چت مالی وزرانی د بدلولو واک نه لري. سیتا رامن وای په دیاړه به پریکړه سش کال په سپتمبر کې په نوی ډیلی کې داغه ټولنی په سر مشریز کې شي. د هند مالی وزیر زیاته کړه چې په غونډه کې د خړو مسونیت یا امنیت مهمه موضوع وه. د خبرونو پای تاسو مشال ریډو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعالان حنیف پښتین او فهیم وزیر خوشی سوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر تور پورې کړی چې د کراچۍ پولیسو لخوا نیول سوي غړي په زندان کې په تکلیف کې دي.
چې په جکاب آباد جیل کې په انتهایي سخت تکلیف کې دوی ساتل شوي دي، نو هلته دوی په ډېر وړوکیو سیل کې بند کړي دي.
د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه کې د روغتیا پالانو پر لته دوام لري، خو غوښتنې څه دي؟
مین غوښتنه د کرونا د پیسو ادایګي ده. دویمه دا ده چې سنټرانو کې دی ولاړ سي پسند او ناپسند په بنیاد باندې هیلت امپلایز حاضري او غیر حاضري لګي.
د افغانستان په کندهار کې پاکستانی روپۍ استعمالیږي، خو کاروباریان وایي چې له دې وجه پر کاروبار منفي اثر شوی.
کاردار خو نن سبا زیاته پورته کښته کېږي، پورته شي اکثر څه په دوه حکومت زیاته والی سي بعد افراوال ولاړي بیا کاروبارونه سمېږي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لومړی رپورټ ته براسو او هغه هم په سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچي څانګې د مشر نورلا ترین په ګډون یو لس کسان نیولي او د یوې میاشتې لپاره د جکه بابا زندان ته استولي دي. چارواکي وایي چې د نیول شوو کسانو پر ضد د درې ایم پی او د لاندې مقدمې درج کړي دي. بلخوا د غورځنګ مشر منظور پښتون وایي چې ریاستي ادارو په نږدې میاشتو کې د پی ټی ایم په لسګونو فعالان نیولي او د دوی پر ضد د په وینا باندې دروغو مقدمې جوړ کړي. خو سند حکومت د اطلاعاتو وزیر شجین میمن بیا ویلي چې څوک هم له قانونه سرغړونه کوي یا د حالاتو خرابولو کوشش کوي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. نور تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
دا کورونو چارو چارواکي د مشال لیډیو سره د نور الله او نورو کسانو د نیولو او جکه بابا زندان ته د استولو امر کاپی هم شریکه کړي چې پکې ویل شوی دغه کسانو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه وکړي چې په اړه یې پولیسو اقدام وکړو ونیول شول او د یوې میاشتې لپاره یعنی د اګست 14 نیټې پورې جکه بابا جیل کې به بند وي. په دې کسانو کې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین، محمد عثمان الیاس، محمد هاشم، اکرام الله، قسمت پشتین، عزیز الله پشتین، بخت الله، مدی الرحمان، یار محمد او محمد اکرم شامل دي. بلخوا په کراچۍ کې د پی ټی ایم ویان روید الله د جولای په 13 بیا مشال لیډو ته ویلي
د نن درې ورځې مخکې د پی ټی ایم سین صوبایي صدر مشر نور الله ترین ورسره د تحریک نه نور ملګري کراچۍ سوراب ګور تاڼې نه پولیسو ونیول. بیا موږ ورپسې په مختلفو تاڼو کې معلومات وکړل، پس خو موږ ته هیڅ معلومات ترلاسه نه شول چې دوی په کوم ځای کې ساتل شوي دي او په کومه تاڼه کې دوی موجود دي. بیا نن څلورم ورځ ده چې موږ ته اندازه وشوه دغه زموږ ملګری دوی ټول د کراچۍ نه جکه بابا چې کوم جیل دی هغه جیل ته دوی استولی دي او دا کار دوی د 16 ایم پی او چې کوم قانون دی دغه قانون تحت دا کار دوی کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جولای 14 مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې د غورځنګ د کراچۍ مشران او پلویان د ریاستي ادارو لخوا په غیر قانوني توګه نیولې شوي او چې کله د دوی په ضد ورته کوم ثبوت میلاو نشو نو اوس یې د ایم پی او د ماده لاندې بند کړي.
چې په جکه بابا جیل کې په انتهایي سخت تکلیف کې دوی ساتلی شوې دي، نو هلته دوی په ډېر وړوکیو سیل کې بند کړي دي. نو دغه حالات دا دلته د انساني حقوق یو لوی یعنی توهین دی. په دې ملک کې د انسانانو حقوق نه خوندي کېږي، سیاسي خلکو ته په بد سترګه کتل کېږي، هغه خلک چې د انساني حقوق خبره کېږي دوی هغه په تری ایم پی او کې هم بند کوي او هغه حالاتو ته ملک ته یو تریټ ماري. دوی ملک د انساني حقوقو په وایلیشن چلول غواړي.
خو بلخوا په کراچۍ کې د پاکستان سپریم کورټ قانون پوها وکیل صلاح الدین ګنڈاپور ویوي چې حکومت څوک هم د دې قانون لاندې د دریو میاشتو لپاره بند ساتلې شي، خو د بند ساتلو علت په خي
دا چې کوم قانون دی دغته وایي مینټننس آف پبلک آرډر، دا د ایوب خان په دور کې چې کوم دی کنه پاسوه او تر اوسه پورې موجود دی. دی یو دی تین ایم پی او او بل دی 16 ایم پی او، تین ایم پی او دوی حصے دی، یو حصہ نظر بندی دا د سیاسی خلکو، دغه قانون لاندې درې میاشتې پورې حکومت څوک هم نظر بند کولای شي، لیکن دا هغه به وجوهات ورته خي.
بلخوا د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام مند د جولای 14 د مشال لیډیو په پښتنه یوازې دومره ویلي چې څوک هم د قانون په ضد کار کوي یا د حالاتو خرابولو هڅه کوي، چا ته زیان اړوي نو قانون به پرې عملي کیږي او دا د حکومت ذمہواری ده چې امن پزی وساتي. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې لدی وړاندې هم څو ځله د پی ټی ایم مشرانو پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوې دي. د جون په 14 په شمالي وزیرستان کې د غورزنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستان د قامی سملې غړي علي وزیر نیولې شوی وو او بیا د جون په 23 ضمانت منظور شوی. تر دې وړاندې د جون په 14 د ډر اسمل خان صدر تانی پولیسو د غورزنګ بل مخکخ علمزیب مسجد او د هغه خوریې محمد سجاد لخپل کوره گرفتار کړی وو او داوی کړی و چې د هغوی سره یې چرس نیولې دي. د هغوی ضمانت د جون په 26 وشو. همداراز د مای په 13 امنیتي ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطکار عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر هم نیولې چې تر اوسه نه دي خوشي شوي. پی ټی ایم د خپلو پلویانو د نیونې په ضد په وزیرستان، پېښور، اسلام آباد، کراچۍ، کوئټه کې وار په وار احتجاجي مظاهرې هم کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تاسو د نیاز علي رپورټ واورېدئ. خلک څنګه په خبرونو کې واورېدل د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکشان حنیف پښتین او فهیم وزیر نن د بنو له زندانه څخه خوشي سوي دي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې عمر وزیر دی چې هغه هم عدالتي اورېدنی او بیا زندان ته ورغلی وو او را سره د ټلیفون په لاین دی. عمر وزیر، تاسو سره کلی وایم که مهرباني وکړي د دې لږ تفصیل راکړئ چې دا څنګه وسو.
مننه. بالکل، حنیف پښتین او چې کوم دی دغه اوس اوس د جیل نه د بنو د زندانه د غرنګ فهیم وزیر چې دواړه په یو کیس کې نیول شوي وو، سلور کاله شپاړس ورځې دوی په دغه زندان کې پاتې شول. دا غیر حیو شو په خپل مونږ هم اوس هغه جیل ته چې کوم دی دننه ورغلی وو، د جیل نه بهر راووتل، اوس پر سړک باندې روان دي. بنو ټاونشیپ دلته چې کوم شادي حال دی هغه ته راځي، هلته یوه غونډه ده. دغه دوی چې کوم وکیل دی عرفان پیرزاده، دا هغه په وینا چې دغه کیس د سلور کال شپاړس ورځې دوی په دغه کیس کې چې کوم لګیا وو، بلاخره د ده په وینا دغه کیس کې ضمانت نه بلکې پورا دوی بری شول، دغه کیس ختم شو او دغه دواړه چې کوم دی په دغه کیس کې د عدالت لخوا چې دوی په دغه کیس کې انوال نه دی، د دوی دغه چې کوم کیس کې وو د ملزم وو پاغې کې دا نن اورېدنه چې کوم رهایي شو د اورېدنه نه پس پاغې کې دا وویل شول د وکیل په وینا چې دوی پدغه کیس کې بریا ترلاسه کړه، یعنی دوی پدغه کیس کې ګناګار نه دي. په دوی باندې تور پورې شوی وو، سلور کال شپاړس ورځې وړاندې چې دوی کله نیول شوی وو، د پولیسو لخوا چې په دوی باندې کومه چپه وهل شوی وو چې پاغې کې د دوی لخوا ډزې شوی دي، چې پاغې کې یو د پولیس سرتیری او د غرنګ د ادارې کس وژل شوی دی او یو بل ژوبل شوی وو. خو پښتون ژغورنې غورزنګ او د غرنګ د حنیف پښتین کورنۍ دغه تورونه رد کړي ول او مسلسل دغه عدالتي او د غرنګ قانوني جنگ یې کولو، دوی په وینا په لاخره چې پاغه کې دوی پریا تر لاسه کړه او نن هغه خوشی شو.
عمر وزیر، تاسو
په موقع باندې
تاسو کې خبره پوره کې، بیا زه سوال کوم.
د سره په موقع باندې دا وخه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم سره ورسېدو چې هغه یې رسیو کو، هغې نه وړاندې د ملي جمهوري غورزنګ محسن داوړ چې هغه جیل ته دننه ورغلی وو، هغه یې راوایستلو، بار یې خلکو ته چې کوم دی راوایستو، هغه هم په موقع رسېدلی دی. دغه رنګې د ملي جمهوري غورزنګ او د پښتون ژغورنې غورزنګ نور چې کوم مشران دي، مخکشان دي، هغه هم راغلی دي او هغه ټول په دې باندې خوشحالي کوي. حنیف پښتین لږ په څو خبرو کې هلته وویل
ته جیل ورغلی وی، خپل مهانی پښتون ولیدی چې دای په څه حالت کې وو او د څه خبره وکړه؟
لنډې دوه خبرې سره پوکړې چې دی راوتې دی هلته چې ځای ته ورسي، نورې خبرې به هلته کوي. خو سورپ یې دومره وویل چې بالاخره هغه خپل قانوني جنگ چې کوم دی هغه وګټلو، هغه بې ګناه ثابت شو، په هغې باندې نن ډېر هغه دواړه خوشحاله دي، فهیم او حنیف پښتین.
عمر وزیر، ډېره ډېره مننه او تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ چې بیا نور تفصیل اورېدونکو سره به شریکو. ښه وخت ورته غواړو. د خدای په امان. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سی وبلی موضوع ترازو د خیبر پښتونخوا د کورنی چارو اداره وایي چې پولیسو ته اوس هم د نهمې مئی د احتجاجونو پر مهال سرکاري املاکو ته د تاوانونو رسولو په تړاو له 8000 څخه زیات کسان مطلوب دي چې پکې تر ټولو زیات کسان له دیر او بنو زخدی د پاکستان تحریک انصاف صوبای ویان بیرستر سیف مشال ډی ټول چې پولیسو هغه کسان هم نیولی چې تحریک انصاف ګوند پرسته کوي خو بلکې د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان فیروز جمال مشال ډی ټول چې د ککړو کسانو د شناخت ذمہواری د نادره محکمې تور کړي او پولیسو د هغوی په معلوماتو کسان گرفتاروي. نور تفصیل له پېښور د عظمت علي شاه رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د کورنو چارو اداره وایي چې پولیس ته اوس هم د نهم مئی په احتجاجونو کې له 8000 زیات کسان مطلوب دي. ادارې په خپل راپور کې ویلي چې په احتجاجونو کې شریک 8000 او 3000 کسانو شناخت لاندې شوی او د 3000 ملزمانو کیسونه فوجي عدالتونو ته لیږلي دي. د پاکستان تحریک انصاف صوبای ویاند بیرستر سیف مشال ریډیو ته وویل چې د کوم کارکون په کور ته پاکستان تحریک انصاف جنډوي نو هغه کسان اوس هم گرفتاروي او هم دغه شان مقدمو کې کسان پورا کوي.
سمره کارکونان او روپوش دی یاسدی نو زیات تر خو دی سره موجود دی او نو چې څوک میسي نو د نو مئی واقع باندې د بنیاد باندې په اف آی آر کې په پریویس اف آی آرونو کې او ایم پی او د لاندې بک کی نو دا خو پوزیشن دی ټول بل کم حدا پورې چې د نو مئی تعلق ته نو څوک چې د حکومت په نظر کې د جیل لای کی نو بس هغه د نو مئی پیو کیس کلو کیس ته بس رجسٹر کې ولر نو ملي کې هغه کې اف آی آر کې پولیس کې.
د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد د مئی په نهمه د خیبر پختونخوا به شمول د ملک په ټولو ښارونو کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو احتجاجونه کړیو. د پولیسو په وینا چې مظاهرچیانو ځینې حکومتي ودانو ته اورونه چولي او املاکو ته زیان رسولي چې پکې و کسان مړ شوي هم وو. د پېښور های کورټ وکیل سیف الله محب کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې په کومو مقدمو کې د کسان نمونه رستو واچولي شي نو هغه مقدمه کمزوري وي.
لکه خدا خدا مر لوٹن کی لگا وہی چاہے لگا ان نون کسانو لگا رڈا سے نام من لوکڑے تو وہ زکا ان نون بیا چھتن نو پکے نور کسان نم پکے اور واچے نو دا دوی بو بیا ایکوٹل وشی پا دے گی کیسو نو دے
دا صوبائی کورانو چارو محکمے دا شمیرو ترمخا پا نہم مئی کی نیولی شوی دو سوا او سوار لس کسانو دا گرفتار نروان دے او یو لس سوا او شپیت کسانو دا گرفتار رستو زمانت کری دی او یو سل نور لس کسان دا صوبے پا مختلف جیلون کی دی. دا خیبر پختونخوا دا نگران حکومت ویان فیروز جمال کاکا خیل مشال ریڈیو تا اویل چی دا نہم مئی پا پیخو کی دا ککڑو کسانو دا شناخت کاری نادرہ اداری تا ورکڑی او چی سنگ شناخت کی گی پولیس پہ گرفتار ہوئی.
مثال دے ملوث کی کرے ماتولو کے توڑ پھوڑ کے چلاؤ گراؤ کے
د کورنو چارو اداره وایي چې د خیبر پختونخوا پولیس ته اوس هم د نهم مئی په پیښو کې تر ټولو زیات د دیرنا 15100 د بلونا 1300 په شمول د نورو صوبونو هم ککړ کسان مطلوب دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
سیاسي ګوندونه وایي که حکومت د نوي سرشمیرنې په بنیاد راتلونکي پارلماني ټاکنې ونه کړي نو پر ضد به احتجاج کوي او عدالت ته به هم ځي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله او نورو حکومتي چارواکو ویلي چې د 2023 کال د سرشمیرنو سرکاري حکمنامه به نه جاري کوي. بلخوا د سرشمیرنې وفاقي اداره وایي چې د سرشمیرنې عمل به زر مکمل شي او د جولای پر 1.5 به حکومت ته حواله کړي. خو انتخاباتي کمیشن وایي چې د نوې سرشمیرنې په بنیاد د رای ورکونکو فهرستونه او حلقه بندی به د څلورو نه تر شپږو میاشتو پورې وخت والی. خو حکومت وایي چې موجوده حکومت به د اگست په میاشت کې واک نگران حکومتونو ته سپاري نور حکومتونو ته سپاري چې له آئین د مخه به په نوي ورځو کې ټاکنې کوي. نور حال له مجید بابره.
په کراچۍ کې سیاسي ګوندونه وایي چې د 2018 کال د مردم شماره او حلقه بندیانو په بنیاد ورته راتلونکي پارلماني ټاکنې منظورې نه دي. د جولای پر 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي د کراچۍ مشر ډاکټر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د زړې مردم شماره په بنیاد د ټاکنو د فیصلې پر ضد به عدالت ته ځي.
مونږ به عدالت ته ځو. مونږ خو له کلونو راهیسې غوښتنه کوو چې حتی د 2018 کال سرشمیرنه دې هم بیا وشي. خودی موجوده واکدارانو هغه سرشپیرنې منظور کړې او په دغه پریکړه کې متحده قومي مومنت هم شامل وو. مخکنی حکومت په 2000 کال کې پریکړه کړې و چې مردم شماری دې بیا وشي، خو دا دې اوس 2023 کال دی. نو د پاکستان د شماریاتو اداره او نورې حکومتي ادارې ولې خپل دنده نه ترسره کوي؟
د جماعت اسلامي ترڅنګ د حکومت اتحادي ګوند متحد دا قومي مومنټ هم نوې ټاکنې د 2018 کال د مردم شمارې لاندې منلو ته تیار نه دی. د جولای پر 18 په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت د اتحادي ګوند متحد دا قومي مومنټ مشر ډاکټر خالد مقبول صدیقي وویل،
که په زړه مردم شمارې ټاکنې وشوې نو موږ ته به بالکل قبول نه وي. موش رنو او کره ټاکنو ته قابل قبول ټاکنه وایو، او که څوک په وخت د ټاکنو نه کولو او د ټاکنو نه د تیښتې لپاره غلې لارې لټوي نو دا به د قبولیت وړ نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې د جولای پر 18 د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وویل چې حکومت د 2018 کال د مردم شمارې په بنیاد د ټاکنو کولو پریکړه کړې ده.
ټاکنې به د زړې مردم شمارې او حلقه بندیانو په بنیاد کې کی. حکومت دا پریکړه هم کړې ده چې نوي سرشمیرنې د منظورې سرکاري حکمنامه به نه جاری کوي، او چې کله د موجوده حکومت موده پوره شي او د اسمبلیانو د ماتولو پریکړه وشي نو د ټاکنو کمیشن به بیا پابند وي چې د زړو حلقه بندیانو او سرشمیرنې په بنیاد ټاکنې وکړي.
خود سر او کور شمیرنې د ادارې چیف کمشنر ډاکټر نعیم الظفر د جولای پر 13 مشال ریډیو ته وویل چې د سر شمیرنې د عمل د کره کتنې او ترتیب کولو نه پس به د جولای پر 1 دا ریکارډ حکومت ته حواله کوي.
موږ به د جولای تر 18 یا 23 پورې د ټول ریکارډ مرتب کولو کار مکمل کړو، بیا به دا ریکارډ د حکومت متعلقه وزارت سره شریک. دا بیا د حکومت اختیار دی چې هغوی یې پاړه څه پریکړه کوي. دا مهال د پاکستان آبادی د 25 کروڑ نه اوړېدلې ده. د جولای پر 19 به زموږ فیلډ کار مکمل شي او بیا به حکومت سره شریک
کړو. د پاکستان د آئین له مخه چې کله هم سرشمیرنه مکمل شي نو هغه ریکارډ بیا حکومت د رسمي منظورۍ لپاره د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډې ته وړاندې کوي، او د دغه منظورۍ نه پس بیا د ټاکنو کمیشن په دې بنیاد نوي ووټر فهرستونه او انتخابي حلقه بندۍ کوي. خو د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي سهیل احمد د جولای پر 13 مشال لیډو ته وویل چې د نوو مردم شمارې د رسمي منظورۍ نه پس د حلقه بندیانو او د رای ورکوونکو فهرستونو مرتب کولو لپاره د 4 نه تر 6 میاشتو پوری وخت ته ضرورت وی.
لکه فلال خو چې کوم دغه کې نه دی، په 2023 جنوري کې چې کوم نوټیس آی کړی دا حلقه بندي، نو دا څه خو مونږ سره چې کوم د نوټیفیکیشن اعلان یې جاری شوی دا نو دا غیر بنیاد باندې بچی کې الیکشن کمیشن چې کوم دغه دی. باقي خو د بیا د پر فیصلې دي چې تاسو څنګه وی نو کې دی چې بدلې دي، چې په لکه ان دا چې کوم مونږ سره موجوده حالت ته د خلکو
تر دا مهال معلومه نه ده چې موجوده اسمبلی به کله ماتیږي او کله به نگران حکومتونه واک کې راځي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیرونه قوم ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د اگست په میاشت کې به واک نگران حکومت ته وسپاري چې په ملک کې ټاکنې وکړي.
د مجید بابر رپورټ مو اوریدي. څو ورځې لمخه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د طالبان په حکومت نیوکه کړې وي چې د دوهې د سولې تړون په سمتوګه ناملي کوي. خو د طالبان ویاند په دې اړه ویلول چې د دوهې تړون یې له امریکا سره کړی دی. له دې وروسته د جولای پر 18 د فوج په غونډه کې وویل شو چې په ګاونډي هیواد کې د ټي ټي پي خوندي ځایونه او جدید روسي پاکستان کې ناامني وجدي. پاکستان کې څېړونکي په دې اندي چې دا ډول بیانونه به د پاکستان او د افغان طالبان حکومت ترمنځ اړیکې خرابولای شي. دوی ویلي چې باید دواړه د خبرو اترو له لارې خپل کړي او د بیانونو پر ځای د امنیتي مسلو حل راوباسي. په دې اړه د انیس اجمل رپورټ اورو.
په خبر پختونخوا کې یو شمېر څېړونکي وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لاړخه د امنیتي حالاتو په اړه بېلابېل بیانونه د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې کولی شي. سیڑون کو دا خبر په داسې وخت کې کړي چې د جولای په ولسمه د پاکستان پوسټ په غونډه کې ویلي شوی چې په گاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته برابر خوندي ځایونه او جدیدی وسلې په پاکستان کې د نامنې مهمې وجې دي. که څه هم پوسټ د گاونډي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د پوسټ مشر جنرال آصف منیر څو ورځې وړاندې ادا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان په ټنځایونه په افغانستان کې دي. لدې وړاندې د دفاع وزیر خواجه آصف هم د جولای په 15مه په ټویټر لیکلی چې افغانستان د گاونډي هیواد په توګه خپلې ذمہوارې نه پوره کوي او نه هم د دوهې سولې تړون عملي کوي. خو د خواجه آصف د څرګندونو په جواب کې د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته ویلي چې د سولې تړون یې له پاکستان سره نه بلکې امریکا سره کړی و. په دې اړه د پاکستان پخانی سفارتکار ایاز وزیر د جولای په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان فوج، حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید له دا ډول بیانونو ډډه وکړي، ځکه چې دا به هغو عناصرو او هیوادونو ته د مداخلت لا نورې موقع په لاس ورکړي چې د پاکستان او افغانستان حالات خرابول غواړي.
دا بیان چې دوی کړی دی د دواړو اړخونو نه دا لږ سخت دی. دا هغوی هم څه حد پورې نامناسب بیان دی چې کابل نه وایي چې مونږ خو اګریمنټ د امریکې سره کړی دی، پاکستان په دې کې څه کار دی؟ خو اګریمنټ چې کوم شوی دی چې د افغانستان خاوره به د امریکې په شمول دا یو هیواد خلاف هم نه استعمالیږي، نو که پاکستان دا تور په افغانستان لګوي نو په هغه کې به شاید څه وزن وي چې کوم ته تقویت د طالبانو یو څو ورځې مخکې بیان خپل ورکوي چې دوی ووایي چې مونږ د ٹی ٹی پی څه درې سوه کورونه یا خلک پولې د خوانه لرې کړل، کندوز شمال طرف ته موړي دي، هلته ما آباد کړي دي چې هغوی پاکستان ته نقصان نشي ورکولی. نو دا خو په خپل ځان دوی خپله ګواهي کړې ده چې خلک شته، نو چې شته
خود طالبانو ویان سبیح الله مجاهد د جولای په 15مه مشال ریډیو ته پاستولی غږیز پیغام کې دا هم ویلی وو چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او نه غواړي چې بل چاته دغه زیانونه ورسوي. هغه زیاته کړې وه چې د افغانستان خاوره به د ایس هیواد پر ضد نه کاریږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 15مه د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان لخوا د افغانستان په حق له د بیانونو لړکی واسي دومره ویل، امریکا دا باور لري چې دا د طالبانو ذمہواري ده چې د وسلوالو بریدونو لپاره د افغانستان خوره د پټنسي په توګه د استعمالیدو مخنیوي وکړي. د پاکستان فوج او دفاع وزیر لخوا په هیواد کې د نامنې او د گاونډي هیواد په اړه د بیانونو په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د جولای په 11مه په میرلي کې په امنیتي پوستا او د جولای په 12مه په ژوب کې په پوځي چاونې بریدونه وشو چې پکې یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شوب د پیخې ذمہواري تحریک جهاد پاکستان منلې وه. له دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په امنیتي سرتیرو بریدونه شوي دي چې پکې د یو شمېر بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پېښور کې سیلونکو اجاز خټک وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان دا هیله لرله چې هغوی به تحریک طالبان پاکستان کنټرول کړي، خو دا امیدونه پوره نه شو. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د نامنې په اړه دغه هیواد او د افغانستان د یو بل پر ضد بیانونه به د دواړو خواوو اړیکې اغېزمنې کړي.
هلته کې طالبان افغان طالبان په زور باندې حکومت ترلاسه کړي، نو دا دلته طالبان به انکرج شي شکست ورکو حکومت ترلاسه کول. پاکستان فوج هغې نه کمزور دی او مونږ دوی طاقتور یو، مونږ ګټه کولی شو. نو زورور شول افغان طالبانو او ٹی ٹی پی تعلق خپل کې ډېر ښه دی. ٹی ٹی پی افغانستان کې افغان طالبانو سره صرف پنان وایسي آئی سړی په یو ځای جګړه کیسا آئیسي وه. افغان طالبانو ته دا ګرانه ده چې هغه پاکستان ته والګي. ما دا خیال دی چې دا بوس حالات جوړیږي، څومره پاکستان پریشر ایسی شي څومره غی د پاکستان خبره منلو ته تیار دي. خو ما ته دی کې کافی مسله ښایي دا د پاکستان او د طالبانو تعلق خرابولی هم شي کافی هده پورې.
که څه هم د پاکستان فوج په وار وار ویلي چې په ښو بدو طالبانو کې هیڅ توپیر نه لري او د ټولو وسلوالو خلاف کارروایانې کوي، خو په پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان د وسلوالو په اړه په پالیسیو کې یووالی نشته. نوموړي زیاته کړه چې تر څو د ښو بدو طالبانو ترمنځ فرق نه وي ختم شوی، تر هغې به دا ډول بیانونه ورکول کیږي.
دا قسمه تورونه لګول په یو بل باندې نو دا خو ښه نه دي. طالبان حکومت پر اوستو کې د پاکستان یو ډېر غټ مهم کردار و.
د پاکستان د بد مرغه د پاکستان پالیسۍ چې کوم دي هغه ترهګرو په حقله صحیح نه دي. او زه دا وایم چې په افغانستان کې کم طالبان دي نو هغه بل څوک نه دي، هغه هم د دې طالبانو دا یو طالبان دي کوم ملا محمد عمر خپل امیر المومنین گنی اور بیت اللہ گنی نظمان دازہ دار ہے کہ دا پاکستان تفکار دی جی آغی خپل پالیسی لگا صحیح کی وہ سم کر پاکستان زنگی چاروا کی دا گنی چی طالبان دا دی لاس پوسی دی نظمان دازہ دار ہے کہ دی سر مسئلی نور خرابی گی.
طالبانو دا دوسرا یو وشتم کال دا اگست پا پینزل سما پا افغانستان کی حکومت پا زورا ونی وو تراغ مخ کی افغان چارواکو تور پوری کاوو چی پاکستان لطالبانو سر پا افغانستان کی رتراغره لپرم ملاتړ کوي. اسلام آباد دا تورونه بے بنیاد بللی او ویلی دی چی پا طالبانو خپل اثر رسوخ دا سولی لپارا کاروی.
دا انیسا اجمل ریپورٹ ما آوری دی او سم دا خبرونو لندیز دراورو زکتسی دا خبر پرونی نمائی تراغلی. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ فعالان حنیف پښتون او فهیم وزیر وکیل وایي چې هغه تر څلور کال باندې وروسته له زندانه خوشې شوی دی. عرفان پیرزاده نن مشال ریډیو ته وویل چې د عدالت نن د بنو قاضي پر هغه لګېدلي تورونه ناسمه وبلل او د بری کولو حکم یې وکړ. د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچي څنګه د مشر په ګډون یوولس کسان نیولي او د یوې میاشتې لپاره د جیکاب آباد جیل ته لېږدولي. د سند کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي پرون د نوم نښوډو په چرت مشال ریډیو ټول چې د غورزنګ د کراچي د مشر نورالله ترین په ګډون یې په یوولس کسانو د درې امپرو لاندې مقدمې درج کړې دي. پولیس وای په سواد کې د پاکستان تحریک انصاف دوه مخکښان په عدالت کې د حاضرۍ پر وخت نیولې دي. د منګورو پولیسو مشر ډي اس پي امجد علي نن مشالې د ټول چې د پی ټي آی د منګوري شاروال شاهد علي خان او د ملکن ډیویژن څخه د خیبر پښتونخوا سیمې پخوانی غړي فضل حکیم گرفتار شوي دي. په پاکستان کې یو سل اووه پنځوس پوهنتونونه کالجونه او تعلیمي ادارې غیر قانوني ګرځول شوي. د هیواد د لوړو زده کړو کمیشن نن دا خبره پر خپله ویبپاڼه لیکلې او په هند کې د شل لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د ټولنې جی ټوینټي د مالي وزیرانو مرکزي بانکونو د مشرانو غونډه د یوکرین جګړې په اړه د اختلافاتو له کبله بې له موافقې پای ته رسېدلې. تاسو مشال ریډیو او سم د خبرونی دومی نیمای ته راغلو. په دومی نیمای کې درته د سمد شبنم ریپورت ورسته اورو. اولر کې به لاړ شو د بل ریپورت ته چې هغه نړیوال دی. د نړیوال بانک مشر وایي چې د بیوزلو او شتمنو هیوادونو ترمنځ واټن په مخ ودی نړۍ کې د بیوزلۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي. دا څرګندونې نن د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډلې د مالي چارو د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وشوې. د جی شل ډلې غونډې داسې مهال جوړې شوې چې روس د تور سمندرګي له لارې د یوکراین د غلې د صادراتو تړون لغوه کړي او دا ویره په زیاتېدو ده چې شاید دا پرېکړه به د نړۍ بیوزله خلک ډېر اغېزمن کړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د نړیوال بانک نوی مشر اجی بنگاوی د نړۍ د شتمنو او بیوزلو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکی واټن د ګواښ رامنځته کوي چې په مخ پر ودې هیوادونو کې بیوزلي لا زیاته شي. په هند کې زیږیدلی بنگا چې د متحدو ایالاتونو تابعیت لري او د ولسمشر جو بایدن لخوا معرفي شوی، تیره میلادي میاشت د نړیوال بانک د مشر په توګه دنده پیل کړه. نوموړي نن د جی شل ډلې د غړو هیوادونو د مالیې د وزیرانو او د مرکزي بانکونو د مشرانو غونډې ته وویل د ویریږي چې د پرمختګ د سوکوالي له کبله به نړیوال اقتصاد له خطر سره مخامخ شي. اجی بنگا د هند د ګجرات ایالت په ګاندی نګر ښار کې د دوه ورځنۍ غونډې ته چې نن پای ته ورسېده د وینا پر مهال وویل هغه څه چې دی هره شپه په اړه فکر کوي هغه بې باوري ده چې د ځمکې د شمال او جنوب ترمنځ په خاموشۍ سره واټن زیاتوي. هغه زیاته کړه چې د جنوبي نیمکرې محرومیت د درک وړ دی ځکه د ده په وینا په ډیرو برخو کې د شمالي نیمکرې د سوکالۍ لویه برخه جنوب پرې کوي. د نړیوال بانک مشر وویل بېوزلي هیوادونه اندېښنه لري چې سرچینې ښایي د دوی پر ځای د اوکراین بیارغونې ته ځانګړې شي. داسې انګیري چې د انرژۍ اړوند مقررات پر ټولو یو شان نه تطبیقیږي او ویره لري چې د بیوزلۍ منګولې به د یو بل نسل پر ستوني خښې وي. د نړۍ ډیری هیوادونه هڅه کوي چې د کووید 19 د وبا او د اوکراین د جګړې له غبرګو اقتصادي زیانونو ځانونه وژغوري. د جګړې په نړۍ کې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې په بیساري ډول لوړې کړې. په عین حال کې د چاپیریال اغیزو هم د ځینو بېوزلو هیوادونو اقتصاد سخت ځپلی دی. د جیشل غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې روسیې پرون د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له تمدید څخه ډډه وکړه. د اقدام د ملګرو ملتونو سخت انتقاد وپاروه، ځکه د سازمان مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د مسکو د دې پرېکړې زیان به د نړۍ تر ټولو بېوزلي خلک وګالي. د جرمني د مرکزي بانک مشر یواخیم ناګل فرانس پریس خبري اژانس ته وویل دوی په دې غونډه کې پر دې هم بحث وکړ چې څنګه به له زیانګالو هیوادونو سره مرسته کوي. هغه زیاته کړه چې د ډیرو هیوادونو لپاره دا اقدام عجیب ښکاره شو او روسیه یې له دې کبله ګرم وبلله.
د احمد تکل ریپورت اوریدې. اوس هم یو ریپورت د افغانستان په اړه. بیا به وروسته بلوچستان ته ځو، جنوبي وزیرستان، هنګو او نور سیمو په اړه به ریپورټونه درته ولرو. د پاکستان کالداري یا روپۍ بې ثباتي کندهار کې خلک او کاروباریان وایي چې زیان یې راوړلی دی. د کندهار اوسېدونکي او کاروباریان زیاتوي د جنوبي حوزې د نورو ولایتونو په څیر کندهار کې هم تر افغانۍ په پاکستاني روپیو زیات راکړه ورکړه ترسره کیږي، چې د دوی په وینا له دې وجې څخه د دوی کاروبار چې دی اغیزمن شوی دی. بلخوا طالبان د حکومت چارواکي وایي د افغانیو د ترویج لپاره هڅې کوي. نور تفصیل د پدې رپورت کې.
کندهار کې د خوراکي توکو په شمول د ډیرو نورو توکو زیات راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کیږي. عبدالرزاق له کلون رئیسی کندهار ښار کې خوراکي توکي پلوري. دی وایي په دې وروستیو کې د کالداري بې ثباتۍ کاروبار ته زیان اړولی او مخکې رانیول شوي توکي تاوان ورته کوي. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې دننه په کالدارو راکړه ورکړه بنده او پر ځای سوداګرو او عامو خلکو ته نوي افغاني بانک نوټونه وویشي.
کالدار خو نن سبا زیات پروډکټ کیږي پر یو اړنه ده ولاره مخکې ټول کاروبارونه یا په ډالرو دي یا په کالدار دي. نو چې موږ ډالر انیسو په کالدارو زیات هوان نو
پاینی وخت کې د کندهار اوسېدونکي بسم الله او حضرت محمد وای د پاکستاني کالدارو چله شاله دغه بهرنی کرنسی بې ثباتی نه یوازې کاروباریان او سوداګر زیانمن کړي بلکې عام خلکو ته هم زیان اړولي.
هلمند ولایت کندهار د ولایت روزګان د دې ټول سرمایه کالدار دي. ډېر خلک توانسته خصوصا زه خپل ډېر توانسته وایم ما ته کالدار پرتي افغاني را باندې ورسي ډالر را باندې ورسي.
دا کالدار او ما دکانداران هم توانونه رسولي دي. جنسونه ډېر ګران رانیولي او دغه سرافان هم توانونه رسولي دي. نو موږ غواړو چې دغه کالدار باندې سي وای یو مخ افغاني سي وای بهر به دغه کالدار او توانوت خپل د دکانداران او سرافان ټول خلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډېر تاثیر پر عام خلکو باندې شوی دی.
بلخوا د کندهار د صرافانو د اتحادیې مسؤلین وایي د افغانیو کمښ د دې سبب شوی تر څو د کندهار په بازارونو کې د پاکستاني کالدارو چلښت زیات سي. کندهار کې د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي کندی اغا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستاني کالدارو د مخنیوي لپاره خلکو ته په زیاته کچه افغاني ورکړي تر څو هغوی په خپله د افغانیو کارونې ته مخه کړي.
د پاکستان اقتصادي وضعیت برابر نه دی نو د دې آثار د ډالرو په مقابل کې ډیر خراب شوی دی. نو دا چې موږ اولس هم پاکستانی کالداري ډیر ساتي او په دې باندې راکړه ورکړه کوي نو طبعا موږ اولس هم ډیر تاوان رسولی دی. هم روزه د تاوان سره مخامخ دی. ریټونه نه ورته معلومیږي چې دکانداران په بازار کې د خلکو سره راکړه ورکړه کوي نو دې هر نرخ چې ورته ووایې یا دکاندار تاواني یا د اولس سړی تاواني. خو د ټولو ښه خبره دا ده چې په خپل ملي هویت افغاني باندې خپل راکړه ورکړه وکړي نو به دې انشاءالله د نقصان څخه خلاص شي.
بلخوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانیو د ترویج په هڅه کې دي. د کندهار د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی وایي یو شمېر بانک نوټونه چاپ شوي او هڅه کیږي ترڅو دغه نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې سي.
کوشش دا ده چې باید ټوله راکړه او ورکړه د نورو بهرنیو اسعارو په ځای باندې یوازې او یوازې په افغاني کرنسي وشي، او انشاءالله چې په راتلونکي کې به یوازې افغاني کرنسي په کندهار او په ټول هیواد کې چلیږي.
د کندهار په شمول د افغانستان په درو نورو جنوبي ولایتونو، هلمند، زابل او روزګان کې هم لکلون رئیسی په پاکستانی کالدارو په زیاته کچه راکړه ورکړه ترسره کیږي. د تیر جمهوریت پر مهال څو ځله چارواکو د دغه کرنسی د راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره هڅې وکړې، خو دغه هڅې تر ډېره سمبولیکې او کومه پایله یې ورنه کړه.
او سم له افغانستان زو پښینته د بلوچستان په پښتون مشته سیمه پښین کې له یو لسم مې او بخښي د یو لسم جولای ځخه د آل پیرامیډیکل سټاف فیډریشن په نوم د روغتیا پالانو اتحادیې د احتجاج په توګه پرلتوالی او د یادې سیمې د روغتیا له مشر څخه ګڼې غوښتنې لري چې پکې دوی د نوکری مستقل کېدل او دوی ته د کورونا او په وخت کې د کار پیسې ورکول هم شامل دي. د پښین د روغتیا څانګې مشر ډاکټر سلطان مسخیل پرون مشالې ته وویل چې پرلتوالی په خپلو غوښتنو پوهولي او د هغه په خبره چې پرلتوالی اختیار بې ځایه کارول غواړي. بلخوا پرلتوال وایي که غوښتنې ونه منل سوي نو دوی به خپل احتجاج نور هم وغځوي. په دې اړه د مشالې خبریال سمت شبنم رپورټ رالېږلی.
د پښین سیمې د آل پیرامیډیکل سټاف فیډریشن په نوم د روغتیا پالانو اتحادیې د یادې سیمې د روغتیا څانګې ودانۍ کې دننه پرلتوالی او د پښین د روغتیا څانګې د مشر څخه ګڼې غوښتنې لري. د پرلتمال د روغتیا پالانو اتحادیې مشر فضلرحمان کاکړ مشال لیډو ته د خپلو غوښتنو په اړه وویل:
مین غوښتنه د کرونا د پیسو ادایګي ده، او دویمه دا ده چې سنټرانو کې د ولاړ سي پسند او ناپسند په بنیاد باندې د هیلت امپلایز حاضري او غیر حاضري لګي، او لاغه سره په پولیو کې چې د یونین کونسل انچارجان دي یا منیجمنت افسران دي چې کوم ارکان له لوس 15 کال کلو سکار کوي، په دې ناجوړي خلاف ډیر مبارزه کړي، د جهاد یې کړي دي، نو دوی غواړي د خلکو د خوشنودي لپاره د زاړه ټیمان چینج کړي، چونکې د دبليو ایچ او یا د نیپ انډیکیټر دا دي چې سو سینیر سړی وي، سو سینیر کاري کړي وي، کمیونټی ټیکس ټیبل وی، سماجی اړخ لري، سیاسي اړخ لري، او کمیونټی یونین کونسل باونډری اگر د ور معلوم وي نو هغه د دې یونین کونسل منیجمنت افیسر جوړېدلی سي. او پنځم ایشو دا ده چې به سنټرال لوکمی د وایې نزي د دې ورکوان ته باید کرایې ملاو سي، د ترانسپورټیشن په مټ خپل پیسې راځي.
د روغتیا پالانو د کوټي اتحادې د پښین د روغتیا پالانو د غښتونو ملاتړ کړی. په دې اړه د کوټي اتحادې مشر محمد قاسم کاکړ مشالېډو ته وویل:
مژ د ډیسټریکټ کوټي د ضلع کابینې دا فیصله کړې ده چې مژ په هر صورت باندې ضلع پښین پیرامیډیکل سټاف په جایز حقوق باندې سره کم تحریک شي، مژ مرګرو شروع کړي د خپل حق لپاره او د خپل حقوق لپاره. مژ دا حق دي چې مژ مرګري مژ پیرامیډیکل سټاف سرو غرمو او په کورو په ګلی کې د کووېډ خلاف ګرځل هغه ویکسینیشن یې کوي، دا هغه پر حق باندې ډاکا چول مژ هیڅ چاته اجازه نه ورکوي. نو کچېری مژ دا مطالبه منظور نه سي نو مژ دا فیصله کړې ده د احتجاج وسیکو په کوټه کې د پښین د سپورت لپاره احتجاج شروع کوو.
د پښین د روغتیا څانګې مشر ډاکټر سلطان مسخیل مشالېډو ته وویل چې په تیر شپږ میاشت کې چې د کورونا او په وخت کې کوم روغتیا پالانو کار کړی هغه ته بخپلی پیسې ورکول کیږي. د روغتیا پالانو یو غوښتنه ده هم چې بیلابیل انجوز د دوی په کار کې لاسوهنه کوي. د دې خبرې په ځواب کې ډاکټر سلطان وویل چې دوی ته ګڼ شمېر دارو یا دواوی بیلابیل انجوز ورکوي، دغه خبره چې هغوی به هم خپل ذمواري ترسره کوي او خپلې پلټنې به کوي. هغه زیاته کړه چې د روغتیا پالانو اتحادیه زما اختیار بې ځایه کارول غواړي.
د دوی 15 نکتیوی ما ور صحیح کړی دی، دوی څه کوم تحفظات د دو سر نه په خلاصې دی، ما دای سمجاو کی باقاعده چې دا مو په دې کړی دی، دا مو په دې شي کړی دی، دا مو په دې شي کړی دی. زه ډیسټریکټ چلوم، زه لس کسان خوشاله نسم ساتلی. یو زما تحفظات دا دی د ډی ایچ او څه کوم اختیارات دی، کته ډیوټی نه راتلی زه به خامخا ستا اکسپلینیشن کوم. یو غلط کار زه کته نم نسم کولی، د دوی تحفظات مورسی کړی دي. زما مدا یو خبر ورته کړی، د ډی ایچ او اختیارات د ډی ایچ او سره دي، په وجه د دې زما خپل ټی وارس زه به دا کار خامخا کوم. کته غیر حاضر وي زه به دا خامخا کوم. پاتې سو کده یو چاته خا کاټ سوی دی یا بند سوی دی، دا زه نسم کاټولای.
زه دا لیست راوخم ډی ایچ ایم سی د میاشتې میاشتې یو میټینګ موږ کړې هغه ته زولم په هغه کې د ډی ایچ ایم سی چیرمین چې کوم دی ډیسټریک هیلت کمیټې چیرمین چې دی هغه دی ډیپټی کمشنر هغه زه نقسم کولای نه زما اختیار دی کوم زړه وغواړي زه نسم کولای.
د روغتیا پالانو او د پښین د روغتیا څانګې د مشر ترمن څو ځله خبرې سوي خو پایله نه ده ورکړې. بلخوا روغتیا پالان وایي که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به خپل احتجاج نور هم سخت کړي. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
اوزو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع تاجران وایي چې له افغانستان سره د انګور اډې سرحدي لاره د دوی لپاره په پوره ډول خلاصه او سوداګرو ته د سهولتونه ورکړل سي. ځای سوداګر وایي چې پر لاره د سهولتونو د نشتوالي له وجې کاروبار هم د نشت برابر دی او د تګ راتګ پر وخت مشکلات لري. بلخوا جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته ویلي چې د ځای تاجرانو د ستونزو د هواري لپاره به د اړوندو چارواکو سره خبرې کوي. په دې اړه تفصیل له اشتیاق مسید اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرانو ویایي چې حکومتي چارواکي دوی ته د انګور اډا سرحدي دروازې بنې اسونتیاوې نه ورکوي چې په واجه یې په دا لار کاروبار په نشت برابر شوی دی. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر مکرب خان مشال ریډیو ته ویایي
پاکستان دے طرف دے دوی سری حکومت دے طرف پدا انگورا دا بارڈر بند دے بالکل سہولت نشتا دے تری خلق دے سو تو دیرستان اوت کرو باری.
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع یو بل تاجر سیف الرحمان ویائی چھ دی حکومتی چارواکیو بے غوری پواجا دی سیمے تاجروں نے خپل کاروبار نور ضلع تا منتقل کڑائی دائی.
بدا مرغا تا شپگا تو میشتونا دلتا دا ٹرانسپورٹران ترمن چکو میں مسئلے روان شوی دا غیلا قبلا تقریباً دا تو میشتونا زمون کاروبار بالکل دا سوتو دیرستان خاصی سر پر آگلے دے جی زمون کاروبار باندے دنا پا بنیاد باندے دری شاوا گاڑیا نے لے رات لے نو حالا اس تک سنگ دوا دری گاڑی تک مران لے دی اور زمون روزگار بالکل دا نہ ہونے برابر لوری دروان.
مشال ریڈیو چی دی سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرون غشتنے دی سویلی وزیرستان نا دی قومی اسمبلی نمائندہ او دی سیفران سٹینڈنگ کمیٹی مشر مولانا جمال الدین مخی تکشے شوے آغوی پا زاوب کشے
جنوبی وزیرستان سے دے لوئر دی یا اپر دی ادھر چکیم دے افغانستان سرا دے تجارتی اڑی کی دی یا دے تکیم نقصان رسیگی دن پدی حوالا سرا خمیج چورا پیسی دیش خبر کری دو او دا یو بارڈر دا چی دا غا دے دے تجارت پورا یو ازاریا دو دا خپل سکن دے سپران مشنون دی انشاءاللہ دالا زو دے تا دے 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 جرون اولا خبر دے زر ور ورسا و دے دے چیم نا یو وخو جور کو او دا غلا قتلو شخال کن خپل سکن دے وور بی بیا دے دے دل قول
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرون د حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک نورې سرحدي لارو بنې کې مې اسونتیاوې حکومت تاجرون ته ورکړې دي. د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي لار بنې دا هم تاجرون ته دا اسونتیاوې زر ورکړای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
له جنوبی وزیرستان هنګو ته ځو. د خیبر پښتونخوا د هنګو ضلع خلک په سرکاري روغتونونو کې د اسانتیاو له نشوالي سره ټکوي. دوی وایي د هسپتالونو اکسرې او الټراساؤنډ مشینونه کار نه کوي. د سیمې فعالان او د بلدیاتي حکومت منتخب غړي له حکومت غواړي دا ستونزه ورته حل کړي. بلخوا د هنګو د سرکاري روغتون یو مسؤول ډاکټر د روغتیايي اسانتیاو د نشتوالي ستونزه مني خو وایي چې د حل لپاره صوبایي حکومت باید پیسې جاري کړي. ممتاز بنګش رپورټ لري.
د خبر پښتونخوا هنګو ضلع اوسیدونکي وایي د یاد ضلع لوی او وړه روغتونونه د اسانتیاو د نشتوالي ښکار شوي. کله چې هم دوی د ضلع دوه لوی هسپتالونو ته ورشي نو ورته ویل کیږي چې د اکسرې او الټراساؤنډ مشینونه خراب دي او یا د اکسرې فلمونه ختم شوي. د هنګو ضلع یو مدني فعال اسد خان مشال ریډیو ته ویلي دوی سره خو داسې هم شوي چې یو مریض یې په ژوبل حالت کې د هنګو لوی روغتون ته بوتلو نو هلته د زخمونو پاکولو لپاره مالوچ هم نه وو.
بل ورځې کوم یو کس هغه خودکشي کړې وای. بنجامین کې چې کله هغه راولو هغه صفائی دپاره ملوچ یعنی کټن هم نو بره افسوس خبره دی. منتخب حکومت چې کوم دی موجوده په کار دی هغه دی هم د دې فورم بندوبست وکړي د دې سپتلونو ته هغه شی چې هغه انساني زندگی سره ضروري شیان دي هغه بندوبست وشي او چې د کوم اکسرو والا فلمونه فلم د اکسرو والا هغه نشته هغه بندوبست وشي.
د ښاروالۍ کونسل یو غړي او ځایي سیاستوال عبدالواحد اورکزي مشار ریډیو ته ویلي د حیرانتیا خبره دا ده چې د روغتونونو فنډونه او د روزنه ګټه چیرته لاړه چې مریضانو ته پکې دومره قدرې اسانتیاوې هم نشته. دوی د حکومتي او اړوند چارواکو نه د روغتونونو حالت سمولو غوښتنه هم کړی ده.
پاغه دې کې ایکسری مشين خراب دی، په همدې تحصیل هسپتال کې ایکسری مشين خراب دی، الټراساؤنډ باندې بس نشته. هریان دي ته یو چې د دومره او پی ڈی پرچې کی دومره فل ملويږي یا غفل چرته دي. خدای پر دې حکومت نه د مرکز حکومت صوبایي حکومت نه مو طالبان چې فوراً د دې کوم بندوبست د اسرو د الټراساؤنډ هم دي او ته سم وکړي شي.
په اړه مو کله چې د یادې ضلع تر ټولو لوی روغتون یعنی ډیسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال یو مشر ډاکټر ولایت خان سره خبرې وکړې نو دوی مشال ریډیو ته ویلي روغتونونو کې د اسانتیاو نشټوالي خبرې سمې دي ځکه چې دوی ته حکومت له اړخه فنډونه په وخت ونه رسیدل چې له وجې روغتونونه د اسانتیاو د نشټوالي ښکار شول. بلخوا ټیکیدارانو هم ګراني سیوا کېدو له وجې هسپتالونو ته ایکس رے فلمونه او داسې نور توکي ورکول ایثار کړي دي.
اور دیم خبر ادا ہے کہ کمپلین سپلائی نہ کہیں اور ریکویسٹ کو کہ ان کو سپلائی ہو گئی اگر کم شے ما دا پو 100 روپے ملے دو حال تک اس ماتا مارکیٹ کی 400 روپے 500 روپے منی ملے گی.
ہنگو دے خیبر پختونخوا جنوبی ضلع دے چ نہ یوازی زئی بلکہ دورگزئی ضلع خلق ہم درملن لپار دا یاد ضلع رختونوں توجہ خو اکثر دا دی زئی خلق ہسپتالوں کے دا اسانتیاو دا نشواری گلی کوی رشتیو کے ہسپتالوں کے دا اسانتیاو نشواری پر صد احتجاجوں ہم شوی خود زئی خلق استونز ہوارے نکڑے شوی. ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ.
د سوا تحصیل مټي منډل دا کلی چرته چې سیلاب د یو کال پورې کې دورسته هم ژوند لانه دی بال سوی د تیر کال په سیلابونو کې دغه کلی ته ډیر زیانونه وشته ول او سیدونکو وایي چې تروسه ژوند او کاروبار عادي حالت ته نه دی راغلی. د مچالی ډو خبريال نیاز احمد خان دغه کلی ته ورغلی له سیلاب سپولو سره خبري کړي چې د یو سیلاب متاثر کس پر کیسه د رپورت پیل شي.
نو دای نو ټول سیټ ټکړه خپل بچي او دیم سیټ ټکړه امغه دې سه ولاړو نه شپه یو جړخ شو جړاو شو مارکیټ دې سه چوت کو چې دا مارکیټ نن نه خان پاتې نه
دا سلور 50 کلن جاوید خان یوسف سیغق دې چې د مټي منډل ډاک په بازار کې د 15 روپو په مالی مرسته جوړ کړی شوی دکان کې ناشته او سودا خرڅوي. دی وایي چې تیر کال د سیلاب نه وړاندې د منډل ډاک په بازار کې د لوی مارکیټ مالکو چې پکې د ضرورت هر قسمه شایان به خرڅول ورسره سلور تنن پر روزګار هم ول په یو شپه کې سیلاب ته ټول مارکیټ او ورسره کوری ویوړو.
ما سي ریزي حساب کړل 5,70,00,000 روپۍ دا ما ریزي حساب کړل نور زیات ته نور زیات ته ځکه چې کته کم از کم 30-35,00,000 روپۍ زما زما کوړل با او دې سي بیا دغه چې نو دا زما الحمدلله زما سره بدرې نوکران دا ما سره وو موټر او گاڑی هر څه سہولیات موجود د وړو سبقونو ته مې سب پروا نه وه. مې زه خپل ماشومان دې دغه ته رسوم چې زما د دوه لوڼه دي او خو په شو سره سبق وایي ډېر بینتی محنت کوي شپه ورځ هغو دغه سبق سره کاری او جی زمانہ کا مزاغ ماشومان او دی غم در اثر نور سپی کرنی.
جاوید خان وای چې اوه بچی دی پکې دو لوریانه او دو زامن پس دکړو کې ډیر خول لوری په یو لسم جمعات کې ډیر خان نمبر اغست وی او دای ارمانو چې لور به ډاکټر شي او دی پس باندې سیمه کې به د خلکو خدمت کوي خو اوس مالی حالت یې ډیر خراب دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نمک خپل سړی او دغه شان بیا د هغې نه پس میاش پس په دې مونږ پسې را خلاص دي او سلور لاکه روپاټکې ورکړل دي او هم داسې ورکړل دي چې دا خلک یې زرې زرې کړی دی او سونه وخت یې ورکړل دي 15 میاشتې پسې ورکړل دي. تیریږي خو دغه احساس سره دی چې خپلو ماشومانو باندې خفه یم ځکه چې دومره پیسې ما سره دا لګلې چې زما د ماشومان تعلیم پاتې کېږي. ما خو جی زما لوڼه دا به اسکول کې استاد په دغه یو شي یا به داسې ډاکټر جوړ شي په خپل ګاډي کې به ما وړې او زه به تالته ولاړو ما ښه په آیا پرده کې ما په هغو تعلیم کوو.
په سوات کې د سیلاب متاثره خلکو مرستې کوونکي ځایي ټولنه حجره چې د نړیوالې خوراک ادارې WFP په مرسته ځایي خلکو ته روزګار برابروي یو غړی اکرام خان چې متاثره جاوید خان ته وړکوټه شان دکان جوړ کړی وایي چې دې سیمې خلک کال 2008 کې ترهګری او بیا کال 2010 کې او تیر کال 2022 کې سیلابونو ډیر متاثر کړی
ترهګری په دې باندې تیر شو دا غټ کټ سیلابونه په دې باندې تیر شو نو دا ټول نفسیاتي شکار شوې دي چې یاره دوی سره ټینشن ده اوس هم دا کلایمیټ چینج نن سبا ډېر یو غټ ایشو ده کومنګ وګورو نو دا خړ چې په دې کې دا دومره غټ غټ کانی پراتی دي دا مخکې په دې کې نو اوس چې نه دومره غټ غټ کانی راغلي دا کلایمیټ چینج د وجې نه دلته کې چې معمولی بارانوم نشو نه راغنه ډېر غټ سیلاب جوړي شي دوی سره دا یاره کو پر اس مونږ په دې ځای کې د خپل دکان دوباره جوړ کو او سبا ورځ پاګه بیا سیلاب را شونده به دوباره بیا زمونږ نه خراب کیږي به سي
څه پکار
نو پکار خدا دا چې دلته کې حکومت د دې لپاره سکارونو کې دې لپاره پخې وټي جوړ کی چې دا د دې د کم دکانونو دي کم روډونو دي کم کورونو دي دا دغه نه محفوظ شي
د یادې ادارې او مقامی کونسل لخوا راټول شوی معلوماتو تر مخه منډډک کله چې 14000 آبادی لري پکې 13 کال سیلابونو 95 کورونه سلويخ دکانونه او یو سرکاري سکول وړي دوی وایي چې دا ټول بیا ندی بحال شوی بلخوا د سوات ډیپټي کمشنر دفتر نه ترلاسه شوی معلوماتو کې ویل شوی چې ټول سوات کې د سرکاري پالیسۍ مطابق وران کورونو متاثرینو ته 1,00,000 او دکانونو ته 2,00,000 روپۍ مرستې ورکړې شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
او سم د دې غړي ورستي رپورت راځو په کورمه کې د خپل منځي شخړو لوي 15 کلونه مخکې به کور سوي خلک خپل سیمه ته ستنېدل غواړي د خبر پښتون خوا په بیلابیل سیمه اوسیدونکو د کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې په بیا بحالي کې ورسره مرسته وکړي د زیاتوي چې اوس په کورمه کې د خپل منځي شخړو د حل خبري کېږي خو کلونه مخکې سو له همدغه جنگونو به کور سوي خلک له هم کډوال دي په همدې حال کې حکومتي چارواکو ویلي چې دوی سره په اوس وخت کې د کورم هیڅ ثبت یا رېجستر کډوال نشته او د دوی د حساب لمقي 15 کال مخکې به کور سوي خلک په لوسي متستانه سوي نور تفصيل به د ممتاز بنگش په ریپورت کې وورو
د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع کورمنه شاوخوا 15 کاله مخکې بې کوره شوي خلکو په حکومت غږ کړی چې د دوی د بحالۍ لپاره دې ګامونه پورته کړي په کال 2009 کې د یادې ضلع په بیلابیلو سیمو کې د قبایلو ترمنځ زنخطونه وروسته د زرو نه زیاتو کورنو د هیواد نورو برخو ته کډه کړې وي بې کوره شوي کډوالو د کمیټې مشر ملک عطاالله د جولای په 15 مشال ډیو ته ویلي باید چې د کورمې قبایلو ترمنځ اوربند په معاهدې کې د دوی د بحالۍ خبره هم شوې وای د وویل په ورستیو کې د قبیلو ترمنځ زدن خطو مخنیوی او د هغوی د بحالۍ لپاره یو معاهده لاسلیک شوی و کوم چې د مری معاهده په نوم یادیږي د دین وروسته په کال 2012 کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ په موجودګۍ کې د پړچینار خار معاهده شوی خو لا تر اوسه د کور مینه بې کوره شوی کورنو د بحالۍ لپاره حکومت سنجیده ګامونه نه دی پورته کړی
ګورنمنت فردر موسره جرګې مرکه بند کړی دی او موسره خبرې نه کوي ټیبل ټاک ته هیڅ قسم اهمیت نه ورکوي او مته پر شینار حکم دا حالیه سچویشن دی او حکم خبره ده کوم ډیسپلیسمنت دی هغه بالکل دی مته ته سرخانی ته چولې دی
د پړچینار ریفارمز کمیټې په نوم د کډوالو د بحالۍ لپاره جوړې کړي شوی یوې کمیټې مخکخ ملک منیر مشاری دی ته ویلي چې به کور شوی خلک ک د هرې قبلی یا مسلک سره تعلق لري دا هوی بحالی او هغوی ته امن او تحفظ ورکول لوی ارزښت لري
هغه بنیادی تور باندې پہچان ورکی اوی بنیاد اور کی اغا دیوی معاشی حساب اغا ننتی تر بیتر پرتی دی اوی تا مختلف مشکلات تو سپوری دی اوی پردی کورونو کی اوسی گی اوی پکرایو اوسی گی اوی تا تعلیمی مسلی دی
پر چنار سره تعلق لرون کی او مشر او د کور می ورسته جرګی غړی ملک جمیل حسین توری ویلی 13 ورځو کی لسلیک شوی معاهده یوازې پسیمه کی د قبایلو ترمنځ د اوربن لپاره و هر کله چې جرګه کار پیل کړي نو د زما کوشخړو سره سره به د بې کور شوی خلکو لپاره خبر خامخا کیږي
سو لکه دلتا کوم سنی کمیونټی ډیسپلی شوی دی غوې د لپاره خبره کیږي کوزا ساده کی شیا کمیونټی ڈسپلے دے گوئے دوبارہ خبرہ کی گئی امید ہے ان شاء اللہ دا بجرگے کے دا ٹول سارے پیرس بھی دا خبر
بلخوا د قدرتی افتونو پر وړاندې د مبارزې صوبای ادارې یا پی ڈی ایم ای ویان احسان دوړ مشالې دوه تویلی د دوی سره د بیکورشوی خلکو شاوخوا 8000 کورنۍ ثبت دي چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري د دین علاوه پی ڈی ایم ای سره د نورو سیمو ثبت شوی کډوال نشته د د په خبره د کورمی او رغزو او د زین نورو سیمو نه بیکورشوی خلک خپل سیمو ته بیرته ورغلي
بیا په خصوصي توګه دا پنځه چکمه قبایلی سیمه دي چې پکې کورم ضلع کورم دا خیبر دا اورکزای دا نارت او سوتا دا دینا چې سمره هم کډوال وی هغه کپ قدرتی افاتو کې وی کپ بشری افاتو کې وی هغه ټول واپس تللی دي په سرکاري توګه دلتا د نارت وزیرستان دے چکم خلق دی چاغه اوسه پوره کډوال دی چاغه تعداد 3000 دا
په کال 2001 کې د کورمې په بیلابیلو سیمو کې نښتو نه وروسته تر زرو زیاتو کورنو د سیمې نه کډې کړې وې چې تعلق یې د سنی او شیعه قبیلو سره و. دوی غواړي چې حکومت دې نه یوازې دوی د بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې دوی ته د تحفظ هم ورکړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 1 د یادې ضلع د بشیرو او ډنډرو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه ډزې وشوې. د پیښې نه وروسته نښتې د سیمې نورو برخو ته هم ور وغځېدلې او د انتظامیې تر مخه نښتو کې لږ تر لږه لس تنه مړه او تر سلو زیات ژوبل شوي ول. د نښتو مخنیوي او په سیمه کې امنیت لپاره د کوهاټ ډپټي کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په مشرۍ کې د کوهاټ، هنګو او د ورغزو د مشرانو جرګه کورمې ته ورغله او د شپږو ورځو نښتو وروسته یې د قبیلو ترمنځ اوربند وکړ او تر یو کال یې د امن تیګه کېښوده. کورمه د خیبر پښتونخوا یوه حساسه قبیلي سیمه ده چې شیعه او سنی خلک پکې په ګډه ژوند کوي او اکثره پکې د ځمکو او خپلمنځي شخړې مسلکي رنګ واخلي چې په سیمه کې د ناامنۍ او د مرګ ژوبلې سبب جوړیږي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.